د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم، تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې له طالبانو سره د سولې له یوې غونډې خبرو چې مخکې ویل کېدل دا غونډه به نن جوړیږي، خو داسې نه ده. دا غونډه سبا پرانستل کېږي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچې کې افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدو ځایونه ورته برابره وو. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې او ټاکل سوی د روسیا بروان کال د ناټو د زیاتو سویو نظامي تمرینونو په عکس العمل کې د مځکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدلو ځایونه ورته برابره وو. دا خبره پرون د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په هغه خبر پاڼه کې راغلې چې په چارسده کې پر باچه خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال آسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خپره سوې ده. باجوا ادعا کړې چې پر باچه خان پوهنتون وروستۍ حمله په لږ تر لږه یوویشت تنه محصلین او د پوهنتون نور کارکوونکي پکښې ووژل سول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. د ارګ خبرپاڼې د باجوا دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په خبرپاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل سوي چې تروریزم ښه او بد نه لري او په ضد یې باید ګډه مبارزه وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر له مرستیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې دي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه درلوده او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ به نن هم جاري وساتي. ولسمشر د اروپایي اتحادیې له استازي بل ګیټس او د نړیوالې اقتصادي ټولنې د بنسټ ایښودنې د نړۍ له یو شمېر نور سیاسي او اقتصادي استازو سره ګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس داووس ښار ته تللی دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړیو دوو ورځو کې ګډون درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویس څخه په یوه ویډیوي پیغام کې په کابل کې پر خبریالانو حمله غندلې ده. د ویلي
یوازې موږ ژورنالیستان باندې نه وه، موږ اساسي قانون باندې وه، موږ لوړ لوړ ارزښتو باندې وه.
همداراز د افوی نړیوال سازمان هم د په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې تلو پر کارکوونکو تروریستي حمله په شدت غندلې ده. په دارالامان کې د چهارشنبې په ماښام پر یوه بس چې د دې شبکې خبریالان او نور کارکوونکي پکښې سپاره وو، په انتحاري حمله کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل سول او شپږ ویشت تنه زخمیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی دی. د افوی نړیوال سازمان ویلي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کېږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یونان په ساحل کې د دوو جلا بیړیو د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه یوویشت پناه غوښتونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یونان د ساحل ساتونکو نن ویلي چې یوه بیړۍ چې پکښې اته څلوېښت کسان سپاره وو له یوه ټاپو سره نږدې ډوبه سوه. څلوېښت مسافر وکولای سو چې تر ساحله ځان ورسوي. ساحل ساتونکو یوه نجلۍ ژغورلې او اووه مړی یې موندلې دي. یوه بل ساحل ته نږدې یوه بله بیړۍ چې پکښې نامعلومه شمېر کسان سپاره وو په همدې ورځ ډوبه سوه. چارواکو شپږویشت کسان ژغورلي او څوارلس مړی یې موندلې دي. د پلټنو عملیات اوس هم جاري دي. زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو چې ډیری یې له سوریې څخه دی په وروستیو میاشتو کې له ترکیې څخه تر یونانه د خطرناک سمندر سفرونه کړي. دوی دغه سفر په دې هیله کوي چې په اروپایي اتحادیې هیوادونو کې پناه واخلي. د ژمي موسم دا سفر نور هم له خطره ډک کړی دی. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده سوې چې د روسیې حکومت د دې هېواد د یوه پخواني جاسوس الکساندر لیتنینکو پر قتل کې لاس درلود او شاید د ولسمشر پوتین په تایید ترسره سوی وي. الکساندر لیتنینکو په 2016 کال کې په لندن کې مړ سو. د دې پېښې په اړه د برتانیې د حکومت د څېړنیز راپور جزئیات پرون پنجشنبه خپاره سول. په راپور کې دا ډېره ممکنه بلل سوې چې لیتوینینکو هغو دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندری لوګوو د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژلي وي چې وروستی وار یې په لندن کې ورسره کتلي وو. ټاکل سوی د روسیه بروان کال د ناټو د زیاتو سویو نظامي تمرینونو په عکس العمل کې د مځکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړې. جنرال اولیګ سالیکوف په مسکو کې پرون خبریالانو ته وویل چې د نویو څانګو جوړولو پریکړه د هغو هڅو برخه ده چې د ناټو هیوادونو د زیاتو سویو نظامي تمرینونو په عکس العمل کې سوې ده. یوه څانګه به د ځواکونو له مرکزي ډلې سره ځای پر ځای وي او درې نورې به د روسیې د نظامي ځواکونو له لویدیځې ډلې سره وي. سالیکوف دا هم وویل چې روسیه به روان کال له بهرنیو هیوادونو سره اووه یو ځایي نظامي تمرینونه کوي او په دې کې له پاکستان سره هم د لومړي ځل لپاره یو ځایي تمرین او یو له ویتنام سره تمرین شامل دی. ده دا هم ویلي چې اوسمهال د کریمیا په ټاپوزمه کې د اوکراین په تور سمندر کې د روسیې ځکني ځواکونه نسته خو پر غوښتنه به دغه ځای ته خپل ځواکونه ولیږي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې لخوا له اوکراین جلا سوه. د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دې هیوادو ته تللي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبریالان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره دې هیوادونو ته تللي امریکا ته د تګ لپاره له نویو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه یې پریکړې کیږي. د امریکا د حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحدو ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. او د شمالي کوریا چارواکو د ورنکارو فعالیتونو په خاطر د یو امریکایي محصل د نیولو اعلان کړی دی. د شمالي کوریا لخوا په یوه رسمي اعلامیه کې راغلي چې نیول سوی کس د امریکا د ورجینیا پوهنتون محصل دی او ورباندې تور دی چې د امریکا د حکومت پر لارښوونه جنوبي کوریا ته په بخښنه سره شمالي کوریا ته د دغه هیواد د یووالي بنسټونه شورولو لپاره ورغلی دی. دغه کس په داسې حال کې نیول سوی چې پینګیانګ روانه میاشت د اټومي وسلو څلورمه تجربه وکړه او له هغه وروسته وضعیت ترینګلی سو. جنوبي کوریا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دې تجربې په عکس العمل کې د شمالي کوریا پر وړاندې نوي بندیزونه غوره کړي ځکه چې د جنوبي کوریا په وینا دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مقرراتو سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
او ساتي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې طالبان په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د دې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې به د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړي د افغانستان د دفاع وزارت نظر در سره شریکو.
دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي ځکه د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی، دا د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی چې د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
دا ساجی راډو په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په خوست کې د مدني ټولنې استازیو له بې وزلو سره مرسته کړي.
د خوست بیلابیلو دوکانونو ته ولاړو، په خاص ډول د رخت دوکاندارانو ته کور ودنۍ وته وایو. نقد روپۍ مو هم ټولو کې چې هغې باندې مونږ غوړي وریژې لوبیا دا شیونه واخیستل شمپو.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو او د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په ژاسب شوي پیغامونه خپرو. تمه ده چې سبا په قطر کې د پګواش مؤسسې په ملاتړ له طالبانو سره د سولې یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه کې چې په مرکز دوحه کې پرانیستل کیږي د افغانستان د حکومت استازی رسمن برخه نه لري. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر اشرف غني د ټولنیزو چارو سلاحکار ملالۍ شینواري چې د پکواش په نوښت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مخکې هم برخه اخیستې وه وایي دا به په خپله د دوحې په غونډه کې سبا ګډون وکړي.
موضوع عمده ای است که چطور میتونیم که اعتماد در بین طرفای
ملالۍ شینواري وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولی شو چې د ښکېلو برخو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو مېرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. ملالۍ شینواري زیاته کړه چې د پکواش له لوري به دا ځل په جوړه شوې غونډه کې تر تیر ځل ډېر کسان برخه واخلي او کوم کسان چې د غونډې کې ګډون کوي په شخصي ډول ورسي. پکواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره غونډې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی خو په رسمي ډول د افغان حکومت پلاوی نه ورسي. احمد سعیدی ټینګار کوي چې د سولې هلې ځلې باید همغږې شي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یکجا نشه از آباد
تر سو چې ټول جلسه و مجلسونه یو ځای نشي او داسې چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او په بل کې خپه وي د داسې غونډو نتیجې به منفي وي. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د مدني ټولنې یو ګډ پلاوی د طالبانو له یو شمېر استازو سره کتلی وو او هغه غونډه هم د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې له نویو مهمو اختراعات و خبرو اوس پراشو د افغانستان د دفاع د وزارت عکس العمل ته چې د امریکا د دفاع د وزارت د پریکړې په اړه یې کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه پریکړه چې له مخې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د داعش ډلو د ځپلو اجازه ورکړې ده له ټولو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره یو ښه اقدام بولي. د دفاع وزارت مسؤلان سره له دې چې د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګار کوي خو د اړتیا په صورت کې د بهرنیو ځواکونو مرسته مؤثره ګڼي. د امریکا د دفاع وزارت یو ورځ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته اوس دغه ځواکونه یو ور بیا دې ته چمتو کېږي څو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه پیل کړي. د امریکا له دغه پریکړې سره د افغانستان د دفاع وزارت خوشبیني څرګنده کړې ده او وایي چې د اړتیا په صورت کې په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو حضور به یو ښه ګام وي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به اوس نړیوال ځواکونه د داعش په وړاندې په هوایي حملو کې له افغان ځواکونو سره ډېره مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالات هم په هماغه برخه کې چې په هوایي برخه کې کله چې اړتیا پیښه شي دوی مرسته کړې ده او کوي. نو دا د القاعدې او د طالبانو په ضد هم وه، نو د نورو تروریستي ډلو او ګروپونو په ضد باندې هم وه او د داعش په ضد باندې هم ده. نو دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی وزیري وایي له تروریستي ډلو سره مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. متحده ایالاتو له دې مخکې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې عملیات کول او اوس یې خپلو پوځونو ته اجازه ورکړې ده څو په افغانستان کې هم دغه ډله وځپي. دا پریکړې وروسته تر دې سوې ده چې تېرې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نومېږي په تروریستي لیست کې شامله کړه. دغه ډله د افغانستان په ختیځ خاصتا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې فعالیت لري. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي چې د امریکا او افغانستان حکومتونو اوس باید د وسلوالو د ځپلو لپاره نوي تکتیکونه وکاروي او پرې نه شي چې داعش د افغانستان نورو سیمو ته هم نفوذ وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د داعش په وړاندې مبارزه باید په صادقانه توګه وسي.
کچیر ته دوی وګوري چې افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان تر رهبرۍ لاندې او د افغانستان په خواهش او د افغانستان په تقاضا او کدوی د افغانستان سره کومک وکړي او صادقانه کومک وکړي دا د افغانستان لپاره او جهان لپاره مؤثر ده او ریشې د داعشانو له منځه وړی شي.
د یو شمېر افغانو بهرنیو چارواکو په باور په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تګلاره کې د خلاو موجودیت د افغانستان د جګړې د دوام یو ستر لامل بلل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د دې پریکړې هرکلی کوي چې د داعش پر ضد به امریکا په افغانستان کې عملیات وکړي. بیا هم د داعش په ارتباط د غزنی چارواکي وایي یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه داعشي جګړهمار بولي په دغه ولایت کې شبنامې غورځولي دي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې باید د دوی لیکو ته ورشي او په دې سربیره له طالبانو سره راشه درشه ختمه کړي. زموږ همکار سید شاه سقیم راپور لري.
یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه داعشي جګړهمار بولي د غزنی په زنه خان ولسوالۍ کې شبنامې خپرې کړې دي او له خلکو یې غوښتي دي چې له دوی سره د نظام پر ضد وسله پورته کړي. وسلوالو په دغو شبنامو کې لیکلي دي چې د زنه خان له هرو دوو کورنیو څخه باید یو تن د دوی لیکو ته ورشي، وسله واخلي او د نظام پر ضد جګړه پیل کړي. په دې سربیره وسلوالو پر خلکو غږ کړی دی چې هر څومره ژر کېدای شي له طالب وسلوالو سره راشه درشه ختمه کړي او که یې چیرې ولیدل نو دوی دې ورباندې خبر کړي. د زنه خان ولسوال احمد ضیا یعقوبی وایي ده هم دغه شبنامې لیدلې دي او زیاتوي چې ولسوالۍ ته یې باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي اوس هم د زنه خان زیاتې سیمې وسلوالو نیولې او که حالت همداسې دوام وکړي کار به نور هم خراب شي. د زنه خان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې دي یوې ډلې چې ځانونه داعشي جګړهمار بولي شبنامې خپرې کړې دي. دوی په دغو شبنامو کې دوه غوښتنې له خلکو کړي، یوه یې له دوی سره په جګړه کې د برخه اخیستو او بله یې له طالبانو څخه د لاس اخیستو. هغه ده د غزنی امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبري ښیي او طالبانو هم تر اوسه پر دغه موضوع تله تېره کړې ده. په غزنی کې تر دې وړاندې هم جګړهمارو چې ځانونه داعشیان بولي جګړې کړې او مسافر یې له موټرو تښتولی دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د تروریزم ملاتړی نه بلکې د تروریزم خلاف دی او د دغې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړ. کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په پاچاخان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان په داشان څرګندونو سره هڅه کوي چې د خپل بام واوري د نورو په بامونو واچوي. قسم سلام الله کابل راپور لري.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچاخان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل د ټولو ته معلومه ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبه پر ورځ خبر اعلان ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستانه دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترخمري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي دا موږ کلک را دو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخمري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویته شورا او نور شوراګانې طالبانو شالته ست هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند عاصم بجوا له قوله لیکلي کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچاخان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډیر شتنو ته پکې مرګ جوړ لواوښته روان دي او پایلې به هم ډیر ژر څرګند شي. د پداسل کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخې توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوړن لکرشي ها خو دي او لا ما غځایا پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وښیي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایز په دې اړه وایي:
پاکستان په طور دوامدار میخوای اعمال
دوی وی پاکستان په دوامدار توګه غواړي هغه تروریستي عمل چې خپل د دغه هیواد د استخباراتو او د دې سترې بازۍ د شریکانو لخوا یې کیږي په یو نه یو ډول پټې کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي وغولوي، خپل د بام واوره د نورو پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وسوه او پکې شاوخوا یو نیم سل تنه وژل سول، ویلي وو چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړی وه. خو د افغانستان حکومت همغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي وو چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
د امریکا د پوځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت او روسیې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله د هوایي ځواک د هغه کنډک پر لغوه کولو بیا غور کوي چې الوتکې یې زړې شوي دي. یو امریکایي مقام وایي دا پریکړه هغه مهال شوې چې داعش ډلې او روسیې په سیمه کې خپل فعالیتونه نه و پراخ کړي. یو مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور د دې پریکړې هرکلی کړی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د هوایي ځواک چارواکو له تیرو دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې د جنگي جټ الوتکو هغه کنډک له منځه یوسي چې د افغانستان او عراق په ځمکنیو عملیاتو او په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې برخه درلوده. خو د امریکا د هوایي ځواکونو د ستر درستیز مرستیال وایي د هوایي ځواک د دې قطعې د لغوه کولو پلان د داعش ډلې او د روسیې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله سمدستي ځنډول شوی. امریکایي چارواکي وایي چې روسیا په 2014 کال کې ل خپل قلمرو سره د کریمیا ټاپو له ادغام او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو له تجهیزولو سره ډیره زړوره شوې ده. د امریکا د هوایي ځواک د ستر درستیز مرستیال دیوید ګولد فاین په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ به خپره شي ویلي دي چې د وارتاک په نوم د الوتکو د دې کنډک د لغوه کولو پلان هغه مهال جوړ شوی و چې داعش ډله نه وه، د امریکا پوځ عراق ته نه و استول شوی، امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې و او روسیه د اوس په څیر لا نه وه فعاله شوې. په درنا زغره سمبالي ورتاګ الوتکې چې په ټیټه ارتفاع الوتنه کوي او د امریکا پاوز له 1915 کال راهیسې کار ترې اخلي د ځمکنیو عملیاتو لپاره ښه وړتیا لري او د اوږدې مودې لپاره د جګړې د ډګر له پاسه درېدلی شي. خو د پیسو او پرسونل د سپما په خاطر د دې الوتکو د کنډک د لغوه کولو پلان جوړ شوی و. امریکایي سناتور جان مکین چې د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی د دې پریکړې هرکلی کړی. مکین په یو بیان کې ویلي دا قطع په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې او په ختیځ اروپا کې د روسیې د ګواښ د مخنیوي لپاره مهمه ده. د امریکا هوایي ځواک د 2015 کال په اپریل میاشت کې په رومانیا کې د پوځي تمریناتو پر مهال د اوبخې دولس وارتاګ الوتکې د تطبیقاتو ډګر ته واستولې او د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال دانیل روبرسون هغه مهال ویلي وو د دې اقدام هدف د ختیځ اروپا هیوادونو ته د هغو اندېښنو په خاطر ډاډ ورکول و چې په اوکراین کې د مسکو د اقداماتو او په سیمه کې د روسیې د پراختیا غوښتونکو اهدافو له کبله یې درلودې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر یو تلویزیون پر خبريالانو د رواني اونۍ بریټ خندلې دي چې په کابل کې په دې بریټ کې اته تنه ووشل شو. تفصیل له اسمت سروان.
د ملګرو ملتو امنیت شورا وسلوال طالبان په افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې د حمله په خاطر وغندل. د طالبانو په دې حمله کې د تلو تلویزیون و کارکونکو ووشل شول او شپږ وشنور ژوبل شول. امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ د طالبانو دا برید وحشیانه جنایت وباله او ویل چې دې ډلې نه یوازې ملکیان په نخښ کړل بلکې د بیان د ازادۍ په اړه د ټولو افغانانو پر حق هم برید کړی دی. امنیت شورا غوښتنه کړې چې په دې حمله کې لاس لرونکي دي د عدالت منګولو ته وسپارل شي. امنیت شورا همداراز د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت یا داعش د پلوي عناصرو له لوري افغانانو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ورپېښو خطرونو اندېښنه ښکاره کړې ده. په وروستیو 15 کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په نتیجه کې په لسګونو تلویزیونونو، رادیوګانو او ورځپاڼو فعالیت پیل کړی دی. د التای مشورتي ډلې له یوې سروې سره سم چې په 2014 میلادي کال کې یې کړې وه، په افغانستان کې 115 رادیوګانې او 15 تلویزیونونه خپرونې کوي. دا په داسې حال کې دی چې تر 2001 میلادي کال مخکې د طالبانو د واکمنۍ په مهال یوازې د شریعت غږ په نوم یوه راډیو فعاله وه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو د چهارشنبې د ورځې د حملې د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې کړې ده. دې شورا دا هم ویلي چې تشدد یا تروریستي اعمال د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې او ثبات لار نشي منحرفولی، ځکه چې دا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې له ملاتړه برخمنه ده. امنیت شورا تاکید کړی چې تروریزم په خپلو ډولونو او بڼو کې دی، له دې ته له پامه پرته چې انګیزه یې څه وي، کله وي او څوک یې کوي، جنایت او د نه توجیه کېدو وړ دی او باید له هیڅ دین، ملت، مدنیت او قوم پورې ونه تړل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو برید غندلی دی. د دې برید له امله وړ مورس اووه کسان ووژل شول او یوه تن پرون په روغتون کې له اخیستو ټپونو سا ورکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ هغه مرستي چې د ښار له دوکاندارانو او سوداګرو یې راټوله کړې وه په لسکونو پر لسکونو غریبو او بېوزلو کورنیو وویشله. د مرستو راټولونکي مدني فعالان وایي چې تر دې وروسته به په هره میاشت کې درې ورځې له ښاره مرسته راټولوي او یو ورځ به یې پر مستحقو ویشي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو د خوست ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه راټوله کړې ژمنه مرسته پر سلو غریبو او بېوزله کورنیو وویشله. یاد مدني فعالان د ښار په دوکانونو او سوداګریزو شرکتونو ګرځېدلي بل او دا مرسته یې راټوله کړې وه. په دې مرستو کې خواوشا 1500 جوړې د جامو رخت، ژمني بلیانونه، کورتۍ، د ماشومانو دریشۍ، بوټونه، زنانه سندلې، شامپو، صابون، همدارنګه خوراکي توکي لکه غوړي، وریجې، بوره، لوبیا او نور داسې توکي شامل ول. د مرستو یو تن راټولونکي مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
د خوست بیلابیلو دوکانونو ته ولاړو، په خاص ډول د رخت دوکاندارانو ته کور ودانۍ وته وایو. نقد روپۍ مو هم ټولو کې چې په نقد روپۍ باندې مونږ تقریبا 1,00,000 نو زیات روپۍ افغانۍ وي، هغې باندې مونږ غوړي، وریجې، لوبیا، وریج دا شینه واخیستل، شامپو، یو تن هیوادوال 50 کارتن شامپو کوم اخکړو.
د لنکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان هم ویل چې مدني فعالان دکان په دکان ګرځېدلي او د امرسته راټوله کړې ده. د ویل د امرسته ترلاسه کولو لپاره هغه کورنۍ یا افراد انتخاب کړي چې پر اختیا هم د فقر او غریبۍ له سخت حالت سره مخامخ دي.
په سلو هغو بېوزلو کورنۍ به وشل شي چې د فقر د سخت تهدید سره مخامخ دي.
یو تنه کونډه او یو معیوب او نابینا چې د امرسته ترلاسه کړي دي وایي چې
مونږ خو هر چا ته معلومه چې غریبان دي، بیا ته غریب نه را غریبان یاوي چې ګاسوانه لري. دا غریب کورنۍ پر دومره غدي لکه وخیا چې لاس زره روپۍ ورکړي و بیس کې کړه غدي ورکړه کنه ټول خار ته ورکړه.
هم ځنینه پستون ځکه ګیر احساسول خو یې سوخ کې توس یم سر همکاري هم دردي مخته دا احساس ورکوي چې یو سم په ځن باور او اعتماد پیدا شي.
بلورته د خوست یو بل تن مدني فعال محمد غفور مهیدی له نور مدني بنسټونو او فعالانو هم هیله لري چې په ورته توګه د ټولنې د بیوزله محتاج قشر سره د مرستې په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
موږ په ټولو مدني ټولنو چې د ټولنې په هر برخه کې کار او فعالیت کوي زموږ هیله باندې دا ده چې دوی هم په ورته عمل لاس پوري کړي او د بېوزلو سره د مرستې په منظور لاسونه سره وکړي.
د یادونې وړ ده کتون کې د مدني فعالانو لخوا د ټولنې له بېوزلو او غریبو کسانو سره د مرستو په خاطر دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي که چیرې مدني ټولنې په خپلو برخو کې د ټولنې اړتیا او ضرورتونو ته پاملرنه وکړي او خپل رښتینولي ثابته کړي نو د ټولنې بډای خلک ورسره په هره برخه کې له مرستې نه پڅنګ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحیم الله مقدس له هلمند پر استولې سمس کې لیکي: دولت باید د قطر له غونډې سره همکاري وکړي ځکه چې دا ډول غونډې سولې ته لاره هواروي. خو په روانه خبرونه کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالی شینواره په دې غونډه کې برخه اخلي. البته دا غونډه رسمي نه ده. احسان الله بارک له لشکرګاه څخه لیکي په پېښور کې پر پاچا خان پانتون برید په خپل پاکستان کړی دی. مسلم طاقت له کندهار لیکي د پاکستان دا ادعا بې بنسټه ده چې د پاچا خان پر پانتون شوی برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. ولی جان د غزنی له زنخان پراستول اسمس کې لیکلی دی په زنخان ولسوالی کې نامعلومو کسانو د شپې لخوا کاغذونه اچولی دي څو خلک له دایر سره یوځای شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستول اسمس کې لیکلی دی د سنگین په ولسوالی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي نه دي او باید توجه ورته وکړي. وړاندې مو له دې خبرو چې په پکتیا کې چارواکي ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به شاوخوا 20,000 کسانو ته کارونه پیدا شي. خو تر خبرونو وروسته دا تفصیل درکوو. 2:30 دي. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدلو ځایونه ورته برابرو. دا له هغه وروسته چې په جارسده کې پر باچاخان پوهنتون د عملې په اړه د پاکستان د پوځ په عامه اړیکو کې د مشر د څرګندونو په ځواب کې دا اعلامیه خپره شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی په نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویس څخه په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې پر خبریالانو حمله غندلې ده. د یونان په ساحل کې د دوو جلا بیړیو د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 20 پناه غوښتونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د برتانیې د حکومت د یوې څیړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یوه پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود او شاید ولسمشر پوتین په تایید ترسره سوی وي. ټاکل شوی د روسیه به روان کال د ناټو د زیاتو سوي نظامي تمرینونو په عکس العمل کې د ځمکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړي. د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. او د شمالي کوریا چارواکو د ورانکارو فعالیتونو په خاطر د یو امریکایي محصل د نیولو اعلان کړی دی.
په پکتیا کې چارواکي ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به شاوخوا 20,000 کسانو ته کار پیدا شي. دغه ولایت ته د کلي او پراختیا وزیر روانه اونۍ سفر وکړ او هلته یې د بیا رغاونې په برخه کې یو لړ نورې ژمنې هم وکړې. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
په پکتیا ولایت کې د کلي او پراختیا ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او 16 لوی وړې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغو پروګرامونو د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو قومي مخورو وکیلانو سربیره د کلي او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د کلي او پراختیا وزیر سر راغلي پلاوي تارکلي ترڅنګ وویل چې په دې ولایت کې ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي چې په خبره د وزیر څخه همدغه هیله پوره کېدلی شي. نوموړي په تیر کې دغه وزارت چارې وستایلې او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې هم باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي او دا وزیر ورسره پلاوي لري تک څخه مننه وکړه.
دویم وزیر د پکتیا ته راځي موږ د ولسونو د خوانه هم ورنه مننه کوو. زړه د کومې نه ورنه هرکلی کوو. تاسو پوهیږئ چې دوی ځان سره زیري هم موږ ته راوړي د پکتیا دپاره هغه پروژې او هغه آینده کې چې کوم کارونه کېږي هغه انشاءالله د وزیر صاحب نه واورو.
په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل په راتلونکي پسرلي کې به د 9 میلیونو ډالرو په لګښت په مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې 1,502 نوي پروژې پیل کړي. د ده په خبره چې د دې پروژو له پیل سره سم به 20,000 ځوانانو ته کار پیدا شي. دا د احمد چې په پکتیا کې د 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت 16 لوی وړې پروژې د ملي پیوستون پروګرام له لورې عملي شوې چې د سړکونو او پلونو د جوړېدو ترڅنګ 14,000 کورنیو ته د څښاک اوبو او برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
چې د آینده کال لپاره موږ 1,502 نوي پروژې چې ټولټال 9.3 میلیون ډالر کېږي انشاءالله چې په راتلونکي کال کې به تاسو ته زپلې کړم. او یو بل زیرم تاسو لرم هغه داره چې انشاءالله د فسادي پراتک سره چون د پکتیا ولایت د یخ ولایت وشکده او دلته هغه فزیکي کار نه کېږي د ځوانانو د مشغولتیا لپاره چې زموږ ځوانان ډېر بېکاره دي کوشش کوم چې هغه پروژه چې احتمالاً دی 1.5 میلیون افغانۍ نه زیات وي زه پکتیا ته سهم ورکم تر څو وکولی شي زموږ هغه ځوانان چې بیکاره دي ورته کار پیدا شي.
د نوموړي په وینا په پکتیا کې به د ځوانانو د بیکارۍ له منځه وړلو لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت نوي او ګټورې پروژې چې طرحه کړې دي په نږدې راتلونکي کې پیل کړي او تر ډیره به دا ستونزې هوارې شي. دا پکتیا ته د کابینت دوهم وزیر دی چې رسمي سفر کوي او د خپلو راتلونکو برنامو څخه د پکتیا خلکو ته معلومات ورکوي. د پکتیا ولایتي چارواکو په خبره د وزیرانو راتګ مستقیمن په ولایتي اداره غیز لري چې په نږدې راتلونکي کې به په ډیرو ریاستونو کې د کار او ظرفیت په لحاظ هم ډیر تغییرات راشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندز امنی قمندانې وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو 22 وسوال غلا او سړی تښتونکو نیولې دي. اجمل آریان له کندز راپور لري.
د کندز د امنی قمندانې چارواکي خبر ورکوي چې د دې قمندانې د کشفي او استخباراتي کارکونکو لخوا د کندز ښار له مختلفو سیمو څخه 22 تنه وسلوال غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې قاتلان، سړي تښتونکي، وسلوال غله، قماربازان او د مخدره توکو پلورونکي شامل دي.
دسته 24 ساعته گذشته به تعداد 22 نفر با اتهام اختطاف، فروش مواد مخدر
په تیرو 24 ساعتونو کې 22 تنه کسان زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه نیول شوي کسان په قماربازي، وسلوال غلاو، سړي تښتونې، د مخدره توکو په خرڅلاو او نورو جرمونو باندې تورن دي. جنگل باغ زیاتوی چې په نیول شوو کسانو کې د سړي تښتونکو دی وی لوی ډلې مشر هم شامل دی چې په 13 کاله زندان محکوم شوی وو، خو د کندز سقوط له کبله د دې ولایت له زندان څخه تښتېدلی وو چې بیا ځلې د پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې حال کې د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي دي چې په دې ولایت کې وخت نا وخت د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړولې. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکی فریدون خپل نظر داسې څرګندوي.
ما از دولت خود بسیار خوش و سپاسگزار هستیم که مردم های ولگرد گیر کرده دزار گیر کرده.
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه غله او سړي تښتونکي د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شول. دولت باید دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د جرایمو کچه راټیټه شي.
با مال جزایشان برسانه.
د یادونه ده د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې درې ورځې وړاندې هم د دوی امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه وسلوال غله او کوڅه ډبې د دې ښار له مختلفو سیمو څخه نیول شوي وو او واړوند ارګانونو ته سپارلې دي.
له کندز راپور وو چې په دې ولایت کې 22 وسلوال غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. نن له 4 تر 5 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له 4 تر 5 بجو په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلئ. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اسمت څاروند د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرکی سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا یخچال له موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولی شي. د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انټریکشن په نوم بې چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې شو دلی دي. دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري. زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکا وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي. دا ساعت د قهوه، د تنور، د تودې ډوډۍ، کلچې، کیک او چاکلیټ بوی خپروي. البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مو خوښیږي. د لاس ویګاس د الکترونیکا وسایلو په نندارتون کې ګڼ شمېر نور نوي جوړ شوي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 میلادي کال را په دې خوا هر کال د جنوري په میاشت کې جوړیږي. سژنې نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړوسی د دیونی تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې لبې کاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلو چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ برید غندلی دی. له دې واورو
نورستان اقوام او لسوالین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا 20 کال کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنۍ جنګ چې په افغانستان کې روان ده، دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د دښمنانو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیان ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت څخه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. په خدام دې پیسې
محترمو څنګه چې د اجاو خپل وزیر محترم د علما او غونډه بلل یو دا غونډه چې طالبان خپل علما وغواړي هغه حالت په توا ورمن کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما غلط خپل خبره دا کې دا به معنا خبرې دي په دې سره چې سفتر رسیدلای دا اته دې ښکاله را دي خواته به دا خبرې سفتر رسیدلی او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړیدل نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینجرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمیږي.
السلام علیکم خادم نورزن د فراه ولایت. زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم د اشاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډېر کو کې پختا کې یو من کوشالو لا پیدا کیږي. پختا ورې ته وګورې نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت لري نه طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دغه ورې ته دا ما ورې اشرف غنی ته ورې نه په دا شیندند یې پام باندې یې راتره غلونه دا شیندند سره توندانه دا پختا ورې ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورې وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادي راډیو محترم ادارې ته اوندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه منګه دا شهیدین او مریدین هم واشته او روزانه دا پروسه کال ماشه منګ نه اخیسته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بل کال پې باندې پوره کیږي نو هیله لرم چې د ازما خال ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه والا کی او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مهبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اثر کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره باد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خش
سلام علیکم سر کون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه زبیحالله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو ماشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي وسلام با احترام
بله زه د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه د زموږ په سر باندې نور مشران خلي زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي وسلام ده
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه را ډېرې چې زه په خپله فامیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستا نه بل موږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدم مور پسې را اخېستی یو پلار سره اخېستی یو هر چا په سره اخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت اوسي
السلام علیکم د کندهار د ولایتو سره خبرې کوم زموږ 15 منایه ده او دلته زموږ په دغه کښې مکتب نشته په 15 منایه کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته د الکار مو بې سرنوشته ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي په زرهاو کورونه دي مکتب نشته ډېره مهرباني به مو یې
السلام علیکم زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم 2 کاله معلمي مې کړې ده موږ په 1988 کال کښې PRR ورکړو دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو د 1988 کال را په دېخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی نه قدم راکړی شوی دی نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی نه بس راکړی شوی دی 10 تنه معلمین یو دا د خوست په ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړې ده نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي بستونه دې راکړی شي ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرره شوي دي په 12 14 کالو کښې هغه بستونه واخېستل هغه معاشونه واخېستل هغه هر څه واخېستل نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي مونږ ته بس نه راکوي مونږ ته معاش نه راکوي مونږ ته قدم نه راکوي وسلام په احترام
السلام علیکم اسلام احمد یم د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم وروره زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته وروره زموږ کشران دي وروره اوس نو دوی وایي خامخا به پلنکۍ رقم ټوکر را وړي چې دا به غوندوي په بله کم جامه کښې به نه را ځي وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره په دا 2 میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته د کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو یا اوړه را وړو یا بل شی را وړو دا معارف ریاست زما دا خواهش دي وروره چې
دا دغه کې خپل دی پر وساو ته ټاکسي ټکرام ورکی مساکین سره کوم.
السلام علیکم زه خالد دا فرای ولایت بلبل ته ورسواری نه تاسو په تطبیق کې ماشين کې خپل پیغام یزدمه موږ په بلبل کول سواری کې داوا د لارې څخه سم پاشل کیږي زموږ ټول انسانان برباد کړ کوچنان ماشومان شګي سنجري ټول مریضان دي هدا چې موږ یې یارات مو وړي مریضان هغه وای وای دا د سم اثر دی پر دې باندې سم پاشي ډاکټران نتیجه د سم ورکړي یو دا چې سم سم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ وسوي سو یو ډاکټر ته وروشو او نمونه را ته معلومه شي نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو د سمو پاشل شي زموږ ټول ولس دین په ازادۍ د تاریخ په بانه سم پاشه به نوم کې توان رسولی دی سر درخت یې رسولی دی انسانان ته رسولی دی را دې چې تاسو خبریال اواستئ په د ولسوالۍ کې د اووه څرخې چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي دي اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تیریږي دا د موږ د ملګري ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي دا ټول زموږ ولسواري ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم زه سردار زمریم د ایلمان دا پیغام در پیژدم ما دا اشرف غنی صدا ایله ده چې دا امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي زموږ کښتو نه هیڅ وزن نه کوي هیڅ کښت نه کوي د خدای په امان.
السلام علیکم زه د ایلمان ولایت نه استاد سیاویزم همدرد همدرد نیژم چې حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسی موسا دغه عملیاتو کې عدیم خان جایتین ولی دی انو چه موسا رو نکی کلا خود کلی عدادی را دیو تین دا خواهش دید دا وقتها هم خور کی
زو خیره دا خوگیانو تخا دکتر سی باشد وانده دا پیغام پریگده ما چه دیتا پا حکومت کی زیر شمیر زوانان بیروزگار شول تا تخم می هیله دا چې ځوانانو باره کې کار وکی. وسلام.
بلی السلام علیکم زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک په ممریکاټ باندې ټینګ سوي دي شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي وایي دا وروره غټ طالب دی ستا د طالبانو فلمونه در سره اسره چی د سره دا کمپیوټر والا باندې کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي بارز ما او دا بل او ټلیفون تر اول ویجو ته دغه نو غټ طالب نصب وای د لشکربا خاطی او راشل ته بیا و شپت زره یا لکر پوی دوه نه را کبا غجرای لکم نو کدا وطن پر دغه رقم یو بل د طالب په تور ګری جو دا به بار د دی وطن سهاله نو والسلام به احترام.
السلام علیکم زه له فراز ولایت د بالا بولک زه سینه له شوان کلی څو په اجازه زمات کې سر په سماس کې ما ساتي زه ازادي ورادو ټول څه کار کوم زه سلامونه وایم ما د سلام از مدغه وای نه ده چې د کابل د حکومت د اجازه په ځای سره څه خوښ کوم د کور کې شي هر کال وو چې خپل ولسوالي تاسو ولایت کې وتی با چې مسلمانات یې چې نه یې پرمان ساتي دا درته چې زه یې کله با څه وکړ با څه وخت وګورو کې په دې خپل بانک کې خپل پیسې کې د ملت پیسې کې نه زه غواړم چې د ملت پیسې کار وکړي چې دا د ملت په ملت کار وکړي نه چې د ملت او زبر کار وکړي دواړه به سلام کار کوي سره غواړم چې لږه د خدای پر وجه باندې لږه په موږ مقامات په دې ما و نه ورسوي چې ورته خدای پر وخت موږ ځای کوي. السلام علیکم زه د نمرار ولایت څخه
تورغد سره ساين خبرې کوم چې موږ د تورغد سره کولای نه پخېږي دا دار په دې اشرف غنی ته ورسیږي.
السلام علیکم مزایل زادر زخی علي ته ویلو ده په کابل کې دا رومي نه په زادر په څیر چې ډیره خرابه ده لولې چې سره مخکنه څخه کوو چې دا فاصله کې څه جوړ راځي. السلام علیکم
زه قدرت الله د هلمند څخه سره په تماس کې یم مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش سهیل ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي
څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده درې وروسته به دغه معلومات یې ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره، زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دی، نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. د زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضۍ د کوچنیانو پراته دي وروره، واکسین راشي. دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی و، بله یوه کور ته ورکې وه چې نه کې ور، بس دغه رقم ژوند دی وروره. زموږ د غورک ولسوالۍ ته، د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین وراله ته ترخاوي اخلي، مګر واکسین وشي دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خپریږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خپرېدو نه دی پاته سوی، په دې شرط چې کیفیت یې ښه وي او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی. تاسو موږ ټول په دې پوه سو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو، کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي، نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي. په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه سي، دا خپرونه ستاسو خپرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ته رسیږي او د پوهېدو وړ وي حتماً خپریږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمنام دریاب کے دیر لالونا سلید لشی شمنام دریاب کے دیر لالونا سلید لشی زد پلوخ کو سمندر کے سنگکار گورا تم نظر کے سنگکار گورا ماتا شاہین پر رنگ برونوں کے